بلې سېتامي اباستاسو ستړي مشه یو بل خبرونه پیل شو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې د افغان ولس مشر د ورستي وترګندونو له حاله خبريږي چې هند ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې کړی دی افغان ولس مشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان سنز باید خبرو لاره هواري شي د غراز افغانستان کارګرانو اتحادیه مسولین بیا خبرداري ورکوي چې په تیر وروسته باندې ډیر لسکلونو کې د نړیوال ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرسته سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه شوي او همدا علت دی چې نن بیکاری اوج ته رسیدلې دوه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمې مای کې تر خبرو خورملای به حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونه وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونه ته وسپاري او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي پورا خبرونه واوري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه په نوی دیلی کې 13 ورځې اشرف غنی د کابل پر لور تر رواني دوه مخکې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو لاره هواري شي
اتھارټي ان اور هندز از نات
دا وایي هغه صلاحیتونه چې مونږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده نو کچیرته نارضایتي وي اخر ځای د خبرو میز ده اشرف غنی ویل چې لاغو سره چې د افغانستان ندی د افغانستان د سیاسي چوکاټ د نننه معاملې ممکن نه ده د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجی صد اعظم نریندا مودی د هند کانګرس د ګوند له مشر سونیا ګاندی او دغه هیوا د بهرنیو چارو دفاع سوداګرۍ او صنایع او روغتیا له وزیرانو او د هند سوداګرۍ او صنایع د خونې له غړو سره وکتل د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅیړله چې څرنګه کېدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري د ناټو عمومي قماندان 13 ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې اجرایی رئیس سره د خبرو پر مهال ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شوي او لوستوالو مخالفانو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه اجرایی رئیس بیا ویل چې پر دې به سلا مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو لشته پوځي مرکزونه او کمپونه افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل
موږ په ډېر ولایتونو کې یو شمېر دوی عملیات لرو هر چې څه تهدید وي زمونږ وسوال یاړل په ځال کې دی او وی
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې 13 ونې وسلوالو طالبانو ویلي و چې پسلنی عملیات پیلوي دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او ساکال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري او دا هم سیمایز او نړیوال خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا بریتانیا فرانسې روسیې چین او جرمني د بهرنیو چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي زما په باور دغه مسایل القیدیش یو فکر کوم حال بشي جواد ظریف دا خبرې 13 ورځ په نیویارک کې د اویایوم او میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرنس ترڅنګ وکړي د ایران د اټومي لانجه پر سر د توافق لپاره د جون 13 د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوی دی د امریکا سنا جرګې پرونه غو مسوده رات کړ چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شو بندیزونو لری کېدل د دې سره تړي چې ولسمشر بارک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي د تروریزم ضد دغه مسوده د 450 مخالفو او 540 موافق رائے سره رات شو تر دې ورځ وړاندې سنا یو بل مسوده هم رد کړي و چې مخی لیران سره هر موافقه باید د سند دو دریم برخی غړو لخوا تایید شي. د سند بهرانو اړیکو د کمیټې مشر باب کار کرویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې له ایران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په می میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزو آبی هرکلی تیر ورځ د کانګرس له لوري وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې، خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو په لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزو آبی پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 15000 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبريالانو ته په کډمنو کې ویل دا وایي تر اوسه یانې د ورځې تر دریو بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15,001 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز موږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10,226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کټمنډو شاوخوا سیمو کې د شنبې په ورځ زلزله وشوه. ملګری ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8 میلیونه کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1.5 میلیون کسان سمدستي ډوډۍ، دستقه، اوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تیره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر انتقاد وکړه. ویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه او ویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلی چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهیږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وای ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کار نه سی و هغه خلاص کړ. په 14 کلو کې فابریکې وتړلې سوې، تصدیګانې وتړلې سوې، څلوېښت زره کارګران څلته کار کوه هغه مزګار شول.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم څېړلې. مسؤلین وایي چې عاملین باید راتلونکي شنبې په ورځ محاکمه شي. او د ژوند په شیبو ونیس پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګه غواده بستری دی، زر دی، تر وړوکې یو پیالی پوری پلار ټول ته یې کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره.
د د جون پشيبو کې د پروګرام ترڅنګ د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همدراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بلورته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځنی رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلی کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل
is a political reason
har aga chuk chiz mujla qanuni hukumat sara da siyasi dalil la kabala muwafiq nawi bayad la siyasi la ri rawdan dishi da da zaq mawzu na da da hatmi da mujda masala da afghanistan da mili wahdat da hukumat da jori dola la ri sarganda kade da che mujda wa ham shmul siyasat palawi kawu aw da has tarafdar nayu
policy not one of exclusion
ashraf ghani ziyata kra che da har ikhtilaf pay khabari di د خبرو لاله قضیه چړل کیشه او نتیجه اخیستل کیشه، خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. کچرته دوی د خپل هوادو شرایط وسی شولې وي یا د نړیواله ګډوډۍ درامنسکېدو نظر یې رامنسکړي وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معاملې وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې ترورستي ډلې مشټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو ترڅنګ د غیوات د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدولو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدر اعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یو کلیدي همکار په توګه کولای شي چې افغانستان په یو تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. د اجرایی ریاست مسؤولین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د څه باندې یو میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایی رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د خواله لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
اټس ا نیسیسری کمپوننت ټو ریسټور دی ټراست امونګست
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندۍ شي او راتلونکو انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري د ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د کمیسیون مشر شي، خو خدای چې دواړه لوري د خبرو لارې ویخي نتیجې ته ورسیږي.
مله بنویل چې دوی به د ارتیا په صورت کې لدې کمیسیون سره تخنیکی مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غنی د نوې مریض کال په لمړیو کې د یو فرمان لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایی مشر عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
ملاحظات که در
مورد نیک مرغه د خبرو لاره هغه ملاحظات حل شوی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي پاړه وو د څوکۍ ته کس ټاکل شوی. په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلی آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل کندیبای زور
است کبری و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تو نشید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیونه واره.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې دغه راز پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو لمرستو سره سره د هیواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه سی و هغه خلاص شو. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران ساده کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری اونسوا دریز را فابریکو نا سلویک فیصد فعال ندی. من غواړو د دولت نا چې فابریکی جوړی کی چې کسان که کار وکی.
په جوړې غونډه کې د مختلفو صنفي اتحادیو په سلګونو غړیو ګډون کړی و. ویناوالو دا هم وویل په هیواد کې نن سبا د وزګارو شمیر سباندې څلور میلیونو ته رسیږي او هر کال د دولسمو ټولګیو په لسګونو زره فارغان چې پوهنتونونو ته لاره نه مومي هم په دې شمیرې ورزیاتیږي. زینو کارګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلې شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر ازادي راډیو ته وویل
زه د دغه دولت نه راغواړم د اشرف غني یا د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړه اخلو د غوړ ته ونه رسیږو او که غوړ غوړ د وړو مونږ ته نه رسیږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکوم او د مونږ معاش دا پنځه نیم زره په یو نیم زره په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همراه د کارګرانو ستونزې تایید کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعي من حیث یک شریک قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسو دی او باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسو ټول مادي او مانوي حقوق او امتیازات تاسو ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ لنه نوی کلونو راهیسې هر کال د مېد میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاری په یوې لویې ستونزې اوښتې. او که دولت ورته تدابیر ونه نیسی د هیواد ډیری خلک او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي، یا به په مخدرو موادو روږدي شي، او یا به په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یوشمیر په افغانستان کې د یوشمیر کسانو لپاره په هیواد کې دیننه کارونه پیدا کوي، او ځین نور به بهرنۍ او پتیری بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
نو میرویس د مکران کې اوسېږم. وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته یو 15 فابریکې جوړې کې دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به موږ د خلکو د ډوډۍ خورو ترسو به خلکو په هغه وسوږو چې نو والا ودرېږه وړي عربستان ته وړي بر چلته ترسو به دا مسافر یتي نو د کور ګټه د لاور ګټه ده پای چې باید زر تر زوی اقدام کی ترسو به دا در په درې د خلکو
د سید چې د عربستان په باره کې مونږ ملک عربستان سره اسلامي ملک دا ای مونږ ملک ته ضرورت ده بیت غریب خلک چې اگر پتلاشي کار وکي په حلاله مزدوري پیدا کی ملک یوز د مونږ بیروزګاری دا کار نشته ځوانان هم د غزي تعلیم مال خلک بیکار ګرځي دا چې عربستان مونږ سره دسی وغو کی او د مونږ کاریګر ته بوزي کار ورته ورکی په دې باندې مونږ خوخمن یو لارد شي دا ډیر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي اول ته زورول کیږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یاره دوی راشه دلته د کارونه وکي یا به وظیفه ورته دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې اوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تعمین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي راپورټ لري.
ورسله هغه چې لوی سرنولی د فرخوندی د قتل دوسیه محکمې ته ولېګل، د محل د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیه د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفر پولیسان ده حوزه دو به شمول ده عامر حوزه مدیر جنایی و افراد اشخاص مختلف ده مسئولین ده حوزه پولیس او درش نفر مختلف خلق بیچی پا دی موضوع که متهم ده. امید لرو چه دشمی فورا از جلسه علنی افتتاشی لخیره طول هموطنان و سر اطمینان ورکو چه پا دی موضوع که چه صبح مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولری او انشالله چه من به قانون منجل تسپارو.
نموړي همدارنګ ویل د هغو حکومتي کسانو نمونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال به غوري کړي. خغلی مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف سرنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولې دي. لوی سرنوالې د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د خپل نه سل وخت کسانو دوسی اړوندې محکمې ته ولېګلې. د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل بیا ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزه باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
د شپږ نفرو چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده او سپټ شوی دي مخفي دي، موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده، اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا مخفل صلاحیتونه استفاده نه کړی هغه په دوسیه کې شته باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوسم نامعلومه پاتې شوی.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قومندانې د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. خغلی قادری وویل چې نیول شوی د شکلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه دوه څلوېښت ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شاد شمشیره زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شو. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د نهه څلوېښت کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
که چېرته په دوسیه کې کوم مسایل کمبوتات دي ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه خلدونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې دپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې دپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو ترڅو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمین شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري، ځکه تنه دلته خپله فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی ته دي د جرم دي، څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی، وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی، دغه ټول موارد باید په پولیسو کې موجود وي ترڅو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورونه شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړي کېږي او استقلال د قضا باید مراعت شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ نوع تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت کې عدالت ته انحراف ورکول کېږي بل خوا رجعت پیدا کېږي په دې قضیه کې، نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل وو چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمېر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارکې زه باید دومره ووایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري خان باید په ټول باندې یو ډول تطبیق شي او دا خلک ژر تر ژره په جزا ورسي.
د مانو فرید د کابل یو تن اوسیدونکی د فرخوندې قضیه باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوې نه ده حتما د مقامات لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د عوضي زوی که د قماندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار څخه یم. د فرخنده د قتل په ارتباط باندې ما نظر دارم چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي، هغه که هر څوک وي که په هر موقف کې که د قمندان وي که غریب وي که خان وي باید په یو شان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبی اڅک زید له هلمند څخه لیکي اشرف غنی چې هند تللی دی د ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سنبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند د ولسمشر سفر بلاسته راوړنې ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مو هیله ده چې ژر تر ژره دې نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د ناامنیو مخه ونیول شي. اتنیمی بجی دی یو ځل بیا حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تیرونۍ وسلوالو طالبان ویلي و چې په سلنی عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د بل خبر له مخې د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبې په ورځ د نیپال په مرکز کاتماندو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. غوړې بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمه په اړه نور مطالب لوستلې او کتلې شي. او د غرض په انټرنیټ کې ویډیوګان او ویډیوګانې هم لرو کولای شي وی ګوري. د انټرنیټ لاره د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلې شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. جون په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګ واده بستری دی زر دی تر وړوکې یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور د پاره هغه د نوی سره وړل کېږي د زوم کړه.
او د اساسي او بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقوقو او وضعیت څېړلې ده. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې. دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې او علت هم دا ښودلې چې د نور هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یو لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکي الین ایګیکیان په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل.
افغانستان does remain a place where you know you have to contend with the fact that
Afghanistan د نړۍ په هغه وادو کې د چې د مطبوعاتو ازادي او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره پیوړی ادارې پکې نهسته. خو له دې عمله چې په دې هیواد کې یو ډیر پیوړی حکومت نهسته، شدید دولتي بندیزونه نس لګیدلی او ژورنالستان هغه سي تر بندیز او تهدید نه دی لاندې لکه په ایران کې چې لدل کېږي. نو زه ویلای سم چې د ډیرو پیوړو ادارو او حاکم سیستم نشټوالي د مطبوعاتو یو څه ازادي ته لاړتنس
as if I would say that's kind of like the lack of you know strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
Elin Egekian وویل چې د نړۍ یوازې څوارلس پسلو کې خلک په داسې وادو کې اوسې چې هلته ازادۍ خوندې دي. خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته. د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان ازادي د نړۍ په 13 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس د نړیوالې څارونکو ډلې چې ل امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو ازادي په بیساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نمونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوی کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر ازادي بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتلس شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د مسؤول محمد اسعد صافی ملمدی. صافی سه محترم شرغلست،
ډیر مننه زم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، کپ دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ول سوي دي.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقات او نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي ترڅو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دا ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملی جنبه تاسو څنګه ارزوي؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملی جنبه هغه څنګه چې لازمه ده، عملی جنبه یا اجرایی جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباری دي، مګر کله کده نه عملی کی یا سوک دغه معنی ګرځي دغه د لپاره اجرایی جنبه یعنی څه باید ورته وشي کوم جزا ورکشي دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه شوي یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده کله چې کپ دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته جزا ورته نه ده تعین شوی منګه تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی دلته دا نظم کې غصب شوی مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف مختاری حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که هم مختارین منګه ډیر کم لرو کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم کته په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري د حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شي وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره ده. یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کی منګه یو تاسې ټول افغانستان باید د صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژند کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوې په کار دي ځای راته په کار دي وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه د ماده دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټ اخلي په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته او کسه هم د کراتو اداراتو ته تلو مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایده ده دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې باید تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی و نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعين به هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونه ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور عام وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کی نوی شهر رامنځته کی کشفونه وکي د دې دولت له مکلفیتونو ده چې وصل وخت ماده په دې باندې تاکید لري
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا به کوم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وو باندې
بس کړی فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د ورستی پښتني په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي کچېره سوق دی مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبري مګر بل وخت ګوري چې بدون د دینه شدای خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکی بیا چاپي په بازار کې خرسيږي مګر د دینه څوک پختره نه کوي ځکه چې کچیر ته پختنه وشي نو په قانون کې دته د حق لري چې دته د حق ورکړ شي د حق محفوظ ده چې د دې حق لري چې بدون د دې دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کې چې دغه معنوي حق دی یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسیده دغه تلف نکي کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر په خولاندې کوي
صفای صاحب ډیر مننه کور مو ودان
لتاسو نه هم مننه کور ودان
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلې سي تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان پا شیبوکی
جوراونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری تاسی با پدیر ودونو کی شرکت کرده وی د بیلا بیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبری است داسی څوک به مو هم لیدلی وی چې په واده کې د خسرګنې لادرنو رواجونو شکایت کوي او داسی به هم وی چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیری خوخي سرباسي په هر حال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مواشنا کړو هیلمند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده په پخوانیو زمانو کې د سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوې ده په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمیر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو د نورستان ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره اوله ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارف کې دغه نه لري ونډه نه لري دومه ورځ د داماد نوبت دی داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي د پلار کور نه چې د خپل ناوې وباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي یو لنګه غوا ده او بستری دی ضرب دی هر څه تر وړوکۍ یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کو دپاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنېږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنېږي او ډېر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډېر پخوانه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج دی چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تحجمې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضې خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او د غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده همغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمن اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګلپاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسیدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی کنه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګن هلته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې لي په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان ته ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لي. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درې غواګانې د واده په سر اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره واګانې اخیستل کیږي؟
نه نه وچ واګانې نه لی ولې داسې ټاکلی حد ولې نه دی معلوم که نه زه دله داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شوي شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅه یې په بدل کې غواګانې لي. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي یو لس تنې یا پنځلس دنې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو
کله چې د واګانو یا د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی لپاره څه ډول جامې اخیستل کیږي په څومره اندازه اخیستل کیږي کوم رنگونه اکثرا غوی ډیر مخي
ته تمام مخکې ویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی مګور ما په نورستان کې وخم تیر کله د خلکو ودونه ملیدلی ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړه خرڅ کړې دي ګنه دا ما ته ډیره خپته ده هغه د سیده چې ناوی لپاره تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې دي هغه ډیر عادي جوړې دي ولې د زر دستور په کیس قائم نه دي زر نه اخلي ډیر عادي عادي سوداګانی کوي مثلا د سمساري سامان د ناوی لپاره لري هغه ډیر عادي سامان بوټ اخلي بنگړي اخلي څادر اخلي داسې عادي شي نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم ملمانه چې راځي نو هغه لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کور ته د ملمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه رومیلونه اخلي ملمه ته ورکوي نور څه خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې لپاره اټکل شوی جوړه چې هلته ما معلومات کړلې کنه سره جوړی هغه خلک د تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه سپین رنګ اغوندي اکثر سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخن لګي یعنې مقصد مې په دې کې دی چې پر ما لیدلی دي کنه چې پر هلک باندې جوړه ایشو کولې ده رشخن یې ورسره لګولې دی یو ځای کې تاسو ته مسره کوم ښکاره شوی یو ځای کې مې ولیدل چې واده هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلی لکۍ تړل شوی و دغه بلمن پسې بیا هغه دومره پر رشخن کې چې پر هغه باندې خپل کالیم وروشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې میلمانه به هم راځي او میلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
دسې دا دغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه دسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر دی سیرلي علالۍ او کورنۍ چې وس لري د شپېته وي او پر سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته یي صحیح نه وي پخه ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته یې م راواخیستله او پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیم پخته هغه داسې انګیري چې دغه نیم پخته غوښه چې دا د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښې ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوي نه وي راخلي نو هغه بیا نیم پخته پخوي وریجې پکې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلاو وینه ماته کړي بلکې ډېره ساده وریجې ژوندی یې
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که نه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو میلمه راغی هغې ځان سره مال لاوست نو مال به تا غله بېرته لالې کور کې به نه پرېږدي نو دغسې میلمانه راځي چې میلمانه ځان سره مال راولي نو هر څومره غوښه چې پراته مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي سړی چې غره کې چون تېرې نو هغه ډېر سره بیا د سهولیات او د طرفې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو بیا دغه مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی مونږ تاسو چې چاره تحفه وړو که یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو د سرلی هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې معدل حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اوله ورځ په اوله ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوې چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوې داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې وړي
خو کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنی د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا دا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډزو دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشنکو په سپیلو دراکټو داسې ډزونه چې غوګونه به در باندې کی مری دلی لاول ډز دراکټ کیږي غرب نه انداق کوي به دغه نور سپیلو والی په زت سره ناسي یو تر منډز کیږي بل تر منډز کیږي همداسې تر ډیر حد پر مری دلی چې وسقیره تر دونه حد پر ګرم شوی او غالب په دونه زت کرا غره په سپیلو باندې لاس کې خور دغه لاس اوسه په غړې زه وپلې انداس روان او د ساز موسیقي باره کې تاسو ته وکړل نو هغه کله چې شپشي کنه نو دا خلک یو دغه د ستار وه یو منګي وه او خپل د غټه ټیکونه ور سره د نټ مس خلک د نټ ټیکونه ور سره د ګډاګار مته کې خبي حساب
د خغلی ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځنګړي محلي موسیقي موجوده ده چې ځنګړي مینوالدري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولی غږوي همدارز یو بل کوچنی تمبل چې نړی غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادېږي هم په ودونو کې غږوي
خو ګوریدونکو دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو ټلیفون راستول پته مودا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده د خدای په امان